Repauras. ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دریو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به د باړې د هغو ځپل شوو کسانو حال ووري چې مړي راوړي او گورنر هاوس مخې ته ایښي او پولیس د هغوی دغه درنا باندې شلینګ کړی دی او اوس هم د هغوی مظاهرې روانې دي. د دې ترڅنګ وابوري چې په میرعلي کې هم د پاکستان پوځي جنگي هلیکاپټرو درې اولسی وګړي جوګل کړی دي. د دې ترڅنګ بعد قادری د درنې پارنا په اړه باندې هم وره فاول ورزو عبدالحی کاکړ ته خبرونه ته وره.
سرټکی د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د خیبر ایجنسی په مظاهره چانو پولیسو ډزې کړې چې پکې 14 کسان ټپیان شوي دي. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو د مړو سپکاوی کړی و مجرم ګرځول شوی دی. د امریکا ولسمشر په خپل هیواد کې د توپک د کلچر د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړی دی. اوسم تفصیل د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د خیبر ایجنسی په مظاهره چانو پولیسو ډزې کړې چې پکې 14 کسان ټپیان شوي دي. د مشال ریډیو خبريال چې د پېښور پرس کلب مخې ته د باړې د اوسیدونکو دغه نننۍ مظاهره لیدلې وای پولیسو د مظاهره چانو د تیت پرکو لپاره ډزې وکړې. دوی په باړه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د 13 اولسي وګړو د وژلو پر ضد مظاهره کوله. یو مظاهره کوونکی عابد افریدی مشال ریډیو ته وویل
پرامن احتجاجم کولو حکومت نن د دې خلکو لپاره انصاف غوښتو او چونګې د پولیس رالل چې کم خلک پرامن ولان کې ټول سټونټانو پاغه باندې شیلنګ شو فایرنګ شو پاغه کې باقاعده سټونټانم زخمیان شو. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې کم غیر اخلاقی غیر انساني سلوک کې دای بند کړي شي. موږ لره بالکل واضح ډیډ لاین راکې چې دې تاریخ باندې به دا اپریشن بندېږي فوج به واپس کیږي او موږ به خلک علاقې لپاره دو ګرین جرګان مخکې کامیاب او نو اوس کامیاب دي شي.
خو پولیس وایي چې مظاهره چانو پر دوی باندې کانی وورول او دوی دې ته وپارول چې ډزې وکړي. د اتلس اولسي وګړو مړی پروند باړې اوسیدونکو د گورنر د کور مخې ته شو چې بیګا د شپې پولیسو په زور مړی واخیستل او هسپتال ته ورسول. له گورنر سره د قبایلي مشرانو د کامیابو خبرو اترو وروسته هم راغون سوي خلک درنه ختمول ته تیار نه وو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي هلیکاپټرو په بمباري کې درې کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. سرکاري چارواکي وایي بمباري بیګا د شپې د مشکوکو وسوالو پر ټکانې سوي خو ځای خلک وایي په بمباري کې ولسی وګړي وژل شوي. یو ځای اوسیدونکي د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
هلیکاپټر روغلله د سیلینګ سری کړو د بچیون کې کیمی د سکولې ته روان وي په ژړو باندې په غابوندې پرېدل د امن ټکانې باندې شوه دهشتګرد ټکانې باندې نه ده شوه.
د پېښور سزای خلکو په میرانشاه کې مظاهره هم کړي ده. د پاکستان د احتساب ادارې نیب د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د نیولو د حکم لمنلو انکار کړی دی. د سیشمې پورې سپریم کورټ د توانایي په پروژو کې د کرپشن په لړ کې د راجا پرویز اشرف د نیولو امر ورکړی وو. د نیب مشر فصیح بخاري نن ویلي د دې مقدمې په لومړنیو پلټنو کې خامیانې وې. بخاري زیاته کړه د نور وخت ضرورت لري چې د معلومه کې آیا وزیر اعظم باید ونیول سي او کنه. چیف جسټس افتخار چودري فصیح بخاري ته وویل چې نن دې د مقدمې فایل بیرته ججانو ته وړاندې کړي چې دا شان وکتل سي چې په شهادتونو کې خامیانستا او کنه. راجا پرویز اشرف چې کله له 2008 تر 2011 کال پورې د وابرا وزیر و نو ده د توانایي ځینې منصوبې شروع کړې وې. وروسته د نوم مخې ته راغلی چې د له دې منصوبو څخه مالی ګټه پورته کړې ده. په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې انتخاباتي به د څنډ اعلان کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز رلی مشر میا نواز شریف په شمول مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونو پرون په رایوند کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن، د جمعیت اسلامي مشر منور حسن، آفتاب احمد خان شرپاو او نورو سیاسي مشرانو ګډون وکړی. د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې حال کې شوې چې په اسلام آباد کې د تحریک مناج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری د حکومت پر ضد احتجاج لاهم دوام لري. د انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. په دې موقعه د پښتونخوا ملي امنیت ګوند مشر محمود خان څخه ویل چې په اساسي قانون کې ګوتې وهل به د پاکستان یووالی او سالمیت له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان او هند په لانجمن کشمیر کې د کنټرول په برخه کې په کرخه د روان تاوتریخوالي پر کمولو او د لسیزې زړې ډز بندۍ د پر ځای ساتلو سره سلا سوي دي. دا پریکړه له هغه وروسته سوي چې درې پاکستانی او دوه هندي سرتیري د کشمیر پر پوله په ډزو کې وژل سوي وو. د هند د فوج یو ویاند ویلي د دواړو خواوو فوجي کمانډرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړې او په دې سلا سوي چې حالات به خرابېدو ته پرې نږدي. دغه وروستۍ بریدونه د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې له نور کړکېچ سره مخامخ کړي دي. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو د مړو سپکاوی کړی وو مجرم ګرځول سوی. دغه عسکر اېد وارد دیپ ټولا وای دی په دې پوه چې د مړو سپکاوی او سره د اسکونو اخیستل سم کار نه دی. د شمالي کارولینا په پوځي اډه کې پوځي محکمې کې دغه چلند لپاره هیڅ پلمه د وړاندې نکړه. کچم قاضي د هغه لپاره د ټولو تر ټولو سخت سزا غوښتنه وکړه، خو تر سزا کېدو لمخه د اتفاق سوی چې د پوځي رتبه به راکم کړل سي. د افغانستان هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د ولس وسلوالو طالبان پر ضد پاڅون کړی. له سیمې څخه د مشال ریډیو د رپورټ له مخې د نهر سراج ولسوالۍ خلکو روسه له دې د طالبان پر ضد پاڅون وکړی چې د دوی په وینا پر سړکونو د طالبان له لورو د ماینونو لښخولو تنګ راغلي. ویل کېږي چې دا سیمه له ډېرو کلونو راځي د طالبانو تر کنټرول لاندې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړی دی. اوباما دا اعلان روسه لدی وکړ چې 13 میاشت د کانکټیکټ په یو پرایمری سکول کې شل ماشومان او شپږ لویان په ډزو وژل سو. باراک اوباما پرون په واشنگټن کې وویل د په پلان کې یو شمېر احتیاطي اقدامات او د قانون وړاندیزونه شامل کړي. په دغو وړاندیزونو کې له کانګرس غوښتنه شوی چې هغه وسلې منع کړي چې په جاجر کې ډېری مرمۍ ځایېږي. د همدارا زور چې د ټوپکونو پر خصلاو دي څارنه زیاته کړل سي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو تاسو نه خپلې غوري د دې خبرونه ځینې مهم راپورونه دالي. د خیبر قبایلی سیمې ولس په باړه کې د پوځي عملیاتو د ختمېدو پس له هغې غوښتنه او احتجاج کوي چې سور د مخکې په یاد شوې سیمه کې په مبینه توګه د پاکستان پوځي سرتیرو 13 عام کسان وجل. یو احتجاج کوونکی وایي
پرون د فوج ولا راغل دی ډګر علاقې سره وروسته په کورونه باندې چپه واچوله. بېګناه خلک یې پکې مړه کړل، ماشومان یې پکې مړه کړل، بوډنګان یې پکې مړه کړل.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پاکستان پوځي جنگي هليكاپټرو درې عام قبایلیان وجلی دي. د سیمې یو کس وايي
هليكاپټر روغللې دی سیلینګ شری کړو د بچیون کې کې می داس کولې تر وون وی په جړو باندې په غا باندې پرېدل د امن ټکانه باندې شو د شتګرد ټکانه باندې نه شو.
په پېښور کې د باړې په عام ولس باندې د پېښور د پولیسو تشدد روان دی. د دې حال باندې خپنې غوورې د مشال ترڅنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل چې د باړی نه راغلی کسان چې هغوی خپل 13 مړي 13 ورځ د پیښور گورنر هاوس مخې ته راوړي. بیگانه وخت په د پیښور پولیسو تشدد کړی دی. په هغوی باندې د اوخ کې بیانونکو ګیس ورولې دی او اوس هم دغه احتجاج دوام لري. په سیمه کې زموږ همکار غلام غوث موجود دی او دغه ټول هر څه د نږدې نه ساري. نو هغه نه پوښتنه کوي چې اوس حال دی غلام غوث.
جی بالکل مجید بابر صاحب، دغه احتجاج چې کوم دی نو دا خو د پرون نه روانو. پرون مړی دغه د گورنر د ماڼۍ مخې ته ایښلی وو. د 12:30 بجې په هغې باندې بیا چې د گورنر سره کومه جرګه وشوه ناوخته، نو اول کې دا خبرونه راغله چې جرګه کامیابه ده. گورنر پخپله وویل چې بس مونږ فیصلې وکړلې وو، دا خلک بله تمثبو ته دی نه پاتې. خو چې کله هغې راووتله جرګې چې کومې خبرې مبرې هغې ته وکړې، نو هغې د دغه منلو د دغه خبرو د منلو نه دغه وکړو انکار وکړو. ګورنر دا وویل چې وو لکه روپۍ به د دې د تدین دپاره ورکړي چې لکه دا مړي چې کوم دی خاورو ته وسپارلی شي. نو هغه خلک چې کوم وو هغې دا وویل چې نه، دا مونږ خپل مړي چې کوم دی نو په وو لکه روپۍ باندې نه شو لکه کولی خرڅولی. دا زمونږ لکه مطلب دا دی چې یو قانوني مسله ده.
غلام غوث اوس څه حال دی؟ اوس دا ټیم څه حال دی؟
نو دا ټیم خو داسې ده چې تازه کم دغه دی اپډیټس دي، تازه خبر چې کم دی نو د خیبر ایجنسۍ مشرانو فیصله کړې ده په باغیناران کې چې کم دی نو اوس راټولېږي هغه کم ټول احتجاجونه او دغه چې کم شلینګ شوی او دلته کې سهار هغه پای ته رسېدلې دي. د امنیت وضع چې کم ده په پېښور کې سمه شوې ده او باغیناران ته ټول سیاسي ګوندونه او قبایلي مشران چې کم دی نو اوس ما د جرګې د غړو سره دغه وکړې خبرې اترې وکړلې او هغې دا وویل چې موږ لس بجې د څوک دغه کړی دی اعلان کړی دی او نوره تګلاره به په دغه باغیناران په جرګه کې چې کم دی نو دغه سو جوړو چې د آینده لپاره به زموږ سره غوي
دغه احتجاج کوونکی د پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوی. اوس په پېښور کې څه حال دی؟ احتجاج کوونکو احتجاج ختم کړی دی، پولیس هم خپل ځای ته راغلی دی که څنګه؟
جی بالکل، ټوله چې کوم د احتجاج لړۍ وه نو هغه خو د پېښور پریس کلب مخې ته کله په هغې باندې شلینګ وشو او هغلته کې پولیسو په هغې باندې لاټي چارج هم وکړو. نو هم هغه ټیم کې په یو ګنټه کې تقریبا دغه د تشدد چې هغه کومه لړۍ وه هغه روانه وه. خو بیا د پېښور های کورټ مخې ته چې کوم دی نو فاټا لایرز فورم او ورسره د قبایلي مشران چې کوم دی نو هغلته کې لاړه او د دې دی نه ټول سړکونه مرکونه چې کوم بنو نو هغه دا محل لغه شوي دي، کلاو شوي دي. د پېښور د های کورټ مخې نه هم دا محل ورته هغې لغه شوي دي پاسېدلي او د باغیناران په لور باندې چې کوم دي نو
غلام غوس داسې خبرونه هم را دي چې په دغه کې څه کسان زخمي شوي دي. دا کسان د څه د وجه زخمي شوي دي؟ آیا په ګولو لګېدلي دي که په شیلنګ لګېدلي دي؟ د څه د وجه نه؟
جی بالکل، دا کسان چې کوم لغه شوي دي زخمیان شوي دي. نو د دې شمیره چې کوم په دغه موقع باندې مونږ موجود وو په پېښور پریس کلب کې چې کوم دغه وو خبریالانو په هغې کې زم دغه وم موجود وم، زمونږ د مخې دغه واقعات وشو. او دغه کسان چې کوم دغه شوي دي جوبل شوي دي نو دا د وهلو او ټکولو له وجې چې کوم دي نو دغه شوي دي جوبل شوي دي. په دې کې د یو خبریال چې کوم دی نو صدیق بجیو نیوز سره چې کوم کار کوي هغه هم پسې جوبل شوی دی چې کوم مظاهرهیانو نو هغې کاڼي ورول په پولیسو باندې او پولیسو په هغې باندې انسوګیسي او هوایي فایرنګ یې پې کوو. نو یو پسې خبریال دغه شوی جوبل شوی دی او شمیره چې کومه مونږ چې کوم کسان رسړي وو لیدلي وو تقریبا د دیارلس څوارلس کسان زمونږ مخ.
غلام غوس، په دغو احتجاج کوونکو کې تاسو کسانو سره خبرې هم کړې وې نو هغوی تا ته څه وویل؟
جی مجید بابر صاحب، د دغه احتجاج کوونکو سره چې ما کومې خبرې اترې وکړې نو هغې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هم دغه وویله چې د پولیس سره چې ما کومې خبرې وکړې نو هغې خو دا وویل چې نه دیو د تشدد پیل وکړو نو مونږ انسرګیس او دا هغه هم چې ور وروله خو هغې دا وایي چې نه مونږ خو پوره منو بس صرف
رسم د غلام غوس مونږ سره د قبایلي چارو کارپو او زمونږ ډیر ګران مشر آیاد وزیر صاحب را سره هم موجود دی. خو دغه احتجاج کوونکو یو څو خبرې کړې دي، را دي د خبرې اور اوریدونکو بیا به د دې نه پس آیاد وزیر صاحب سره خبرې کوو.
زی اسلام الدین د باړې نه پرون د فوج والا راغل دی ډغه علاقې سره وروسته په کورنه باندې چپه واچوله. بېګنا خلک یې پکې مړ کړل، ماشومان یې پکې مړ کړل، بوډانګان یې پکې مړ کړل، هغه زنانه یې پکې وشتلې. دا د کوم ځای مسلمانې دو؟ هغه مونږ د شهدګوي زه خپله سټوډنټ یم، د ما ورور سټوډنټ و، ما ورور یاره شهید کړو، ما له مور وشتله. دا د کوم ځای پاکستان دی؟ زه دې په کومه ژبه وویم چې دا پاکستانیان دي؟ زه ما له څوک وشتله کوم ملک؟ زه پاکستان باندې ما ژبه خوند نه راکوي، زه پاکستاني ځان ته وایم. ما فوج پاکستانی فوج دا څنګه ما وژني؟ ما خپل ملک نه غني، ما خپل عوام نه غني. دا بشرګان یو مشتر دوی کوم ظلم کړو؟ د شهادت د شهادت دوی سره وسله نه و، زنا نه و، یو ورځ نه. دا ظلمان راشي نه ماشومان ګوري، نه خزي ګوري، نه مشران ګوري، او راشي په ګورنو وي. دا
اوریدونکو دا یو سو احتجاج کوونکی وو چې د خپلو تکلیفونو په اړه مشال ریډیو ته خبرې کولې. غلام غوست موږ سره په لاینو سره آیاز وزیر صاحب په خبرونه کې درته هرکلی وم. آیاز وزیر صاحب ستړي مشي، په خیر راغی. آیاز وزیر صاحب، د دې خلکو خبرې هم تاسو واورېدې، زموږ د خبریال خبرې هم واورېدې. په قبایلي سیمو کې د تیرو څو کلونو راهیسې دا اپریشنې روانې دي، نتیجې نه راظاهرېږي. نو تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا به یو بېمیاده عملیاتي که څنګه؟
ګوره زه خو ذاتی چې کله دا په قبایلی سیمو کې دا معاملات روان دي دا هغه وخت نه په دې خبرې زور کوم چې دا معاملات د ټوپک د جهاز د توپې په لار نه سمېږي. دا مسله په قبایلی سیمه کې ده، دا د قبایلی سیمې عوامو ته حواله کوي، هغوی ته خپلواکي ورکوي چې هغه دا خبره حل کړي، بل څوک یې نه شي حل کولی. خو زما غږ شاید دوی ته ښه نه لګي او د هغې نقصان دا دی چې اوس په قبایلی سیمه کې په هر ځای کې اور لګېدلی دی او دارنګه واقعات چې د اوس په باړک تحصیل کې وشول چې 19 کسان یې مړه کړل، هغه رنګ په هره قبایلی سیمه کې تقریبا شوي دي. خو بس څه وایي چې د هر شی یو حد وي. اوس د پرونۍ او بله ورځنۍ کیسه چې شوې ده دا انتہائی دا افسوس مقام دے چې دلته حکومت شته هم او دارن خلق بے قصور چې هیڅ ګناه نه دی کړی، زاړه بوډاګان ښځې ماشومان دا پکې مرین. بیا حکومت څه کوي؟ څه د پاره قبایلی سیمه ته تللی دی چې امن نشي راوستی؟
ایاز صاحب، په قبایلی سیمو کې بعد د هرې لانجی د هر مسلې د هر معاملې حل د جرګو د لارې راوتو، نو په قبایلی سیمو کې آیا د جرګو څخه جوړښت نشته، د جرګو مشران نشته، کاغ جرګي نشته، دا مسلو ول دومره اوګدواله واغستو؟
ګوره قبایلی سیمه کې د چوپ پورې قبایلی خلکو ته خپلواکي نوی ورکړي، هغه د خپل خاورې مالکان کړي نوی، هغه د محکوم عوام غوندې ساتي، د غلامان غوندې ساتي. یا د افریقي عزت للی وم اپارتایډ ملته لیدلی و په هغه رنګ ساتي، نو دا مسله خو پردي خلک نشي حل کولی. دا زما په کور اور لګېدلی دی، د کور مالک خپل ښه پوهېږي چې کومه کمره ډېره قیمتي ده، کوم ځای ډېر قیمتي دی، څنګه بچ کم. دا د پېښور نه یا د اسلام آباد نه آرډرونه کېږي، پردي خلک دي، نه د هغوی کور پکې سوځي، نه د هغوی زامن پکې سوځي. زما هر څه پکې سوځي، زما غږ نشته پکې، زما څوک نه اوري. نو زه دا چغې وایم، زه دا سوال کوم حکومت ته چې د خدای د خاطره قبایلی خلکو ته هم دغسې د حکومت د چلولو خپل واک ورکوي لکه په نورو صوبو په نورو علاقو کې د پاکستان چې دی. دا مسله د قبایلو ده، د حل قبایل خپل رایستی شي، په خپله به حل کی، په فوج نه حل کیږي، په ټوپک نه حل کیږي. گورنر صاحب ناست نه قبایل دی، نه د قبایلو د رسم و رواج نه خبر دی. همدغه رنګ زمونږ فوجي ورونه چې هلته ناست دي، شاید چې پکې پښتانه هم ډېر کم دي، او بیا قبایلو په عاداتو اتوارو نه پوهیږي. نو دا معامله چې د قبایلو مشرانو په لاس کې نوي ورکړې شوې، قبایلی علاقه و صوبا یا د قبایلو خپل گورنر یا خپل حکومت نوی، دا مسلې دا دیرش کال روانې دي، شپېته به نور هم روانې.
ایا د دې صاحب یو بل پوښتنه مې کوله چې په کوټه کې هم خلکو احتجاج کو، سره د مړو کې ناست، د هغوی مطالبه ومنلې شو. په اسلام آباد کې احتجاج روان دی، هغه وی چې دا د دوی بنیادی حق دی، انساني بنیادی حق دی. خو چې قبایلی راغو، د خیبر قبایلی خلک، قبایلی سیمې خلک راغو په خبر کې احتجاج کو، نو په غوی دا حل روان دی؟ دې ته په کوم نظر ګوره؟
ګوره د قبایلی علاقې باندې انګریز او بیا پاکستانی حکومت د 15 کاله تش په دې تېر کړي دي، چې دا په خپل منځ کې تفریق کی، یو بل نه لري کی، او تش سوال ته ناست دي. څوک وایي چې مال خصداري راکا، څوک وایي چې نوکری راکا، څوک وایي چې زما ملکی زیاته کا. په دې رنګ قبایلی سیمه نه ټویل کیږي. دې خلکو کې به سیاسي شعور پیدا کوي، دا خلک به خپل خاورې چیښتن کوي، چې هغه خپل حکومت کې خپل مسلې خپل حل کړي، خپل علاقه مسئلہ جوڑا شوا. پورا حکومت لاڑا زمون نلس جنازے پہ خبر گورنر ہاؤس کے مخ کے ناستی دی، تو دوی بندے ڈزی کی گی، دوی مڑی بھی عزت کی گی، اور دی گورنر بدون یا دی خلق فریاد اور دل دا نشته. نو زه کویم چې دا خلک چې راپاسېدلی نه وي، خپل حق یې غوښتی نه وي، خپل حق څوک په کور کې چاله نه ورکوي. د دې لپاره به پیسفل سټرګل په قانون کې دننه په آئین کې دننه به سټرګل کوي. خپل حق به غواړي. دا د قبایلو حق ته باید چې ورکړي.
صحیح. ډېره ډېره مننه عبدالدین صاحب د مشال ریډیو سره د خپل نظر شریکولو په
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د دې وجنو پاړه باندې چې ویل کیږي دغه د پاکستان د پوز سرتیرو وجلی په دې اړه باندې د پاکستان پوز یا حکومت خپل دریج تر دې د منندې سرګند کړي او د دې پاړه باندې سم معلومات نه رسنو ته ورکړي دي او نه مشال ریډیو ته ورکړي دي چې دغه خلک کوم خبره کوي چې دا په قبایلی سیمو کې د 19 کسان په خاص توګه په باړه کې د پاکستان د پوزیانو لخوا وجل شوی دي. د دې اصلي صورتحال او د پاکستان د پوز او حکومت دریج څه دي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس راځو د دې پرونی یو بل راپورتا. دولتی چارواکی او آزاد سرچینې وایي نن سهار وروسته د پوز هلیکاپټرو د شمالي وزیرستان میرعلي او شمیر سیمو کې بمبار کړي. سکیورټي فورسز وایي شکمنې ټکانې په نخه کړې دي خو ځایي خلک وایي درې ولسی وګړي مړه او اووه نورې جوبل کړې دي. تفصیل د مشال همکار په دې رپورټ کې راکړي.
دولتی چارواکو او آزاد سرچینو په وینا نن د سحر وروسته د پاکستان فوزی هلیکاپټرو د میرعلي حیدرخیل حسوخیل موسکی او خوشحالی سیمو کې شیلینګ یا بمبار کړی دی چې د سکیورټی فورسز په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ میرانشاه رزمک سړک باندې د فوز پر قافله وسلوال برید په بدل کې یې دغه کاروایی کړې ده چې د شکمنو وسلوالو ټکانې په نخه کړي. خو بل طرف ته په سیمه کې موجود خلک وایي په دغه بمبار کې د یوې زنانا په ګډون درې ولسی وګړي مړه او اته نور ژوبل شوي دي کم چې د میرعلي سرکاري روغتون ته راوړلي شوي دي. د سکیورټي فورسي ذرایع هم دومره وایي چې شکمن وسلوال یې هم په نخه کړي دي چې روغتون ته نه دي راوړلي شوي. ملک اکبر خان وای شکمن نه بلکې ولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي.
تقریبا 8:30 بجې ټیم باندې چې چیرن وروتل هلیکاپټر روغلل دی سیلینګ شری کړو د بچیون کې کې می د سکولې ته روان وي په ژړو باندې په غا باندې پرېدل د امن ټیکانه باندې شو دهشتګرد ټیکانه باندې نه ده شو دا کدی میډیا ته یا دنیا ته شو کوي چې میز دهشتګر ویشتل امن پسند خل میز 2700 چې کیمه ما ادا شو یې دوه هغه پاس
ملک صدیق الله مشال ریڈیو تاوے نہ پوہیگی جد غلطا مونگا بیا س گنا کو چدا دوی په علاقہ کې سناخوا خپېخه هم نه دی شوه.
میر نه پویږي چې مثال حکومت میر ولا نه پرځي ایا سانه دي شوې میر خو تنه نه مالو مارته چې ته شوې دي او بس مطلب دا و چې دستان خلک نه پرځي په خپل ګناه نه پویږي. د سکول بچو نو میډیا دروشي ودایږي سدي نه دا ټول په شلګه دلی دي.
د سیمه خلک وای د میرعلي بازار ځای خلکو د احتجاج په توګه وټړلو د یادونه دا چې د تیرې یک شنبه یا اتوار په ورځ میرانشاه رزمک سړک نریواله په مقام باندې د فوز پر قافله نه سرګند وسلوالو ریموټ کنټرول بامی برید کړي وو چې پکې اول سرتیری مړه او 25 نور جوبل شوی ول. سکیورټی فورسز وای نن شیلینګ هم د هغه پیخې په بدل کې کړي دي.
ویدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنه غوړی وردو. د پاکستان اپوزیشن سیاسي ډلو عزم سرګند کړی دی چې د غیر جمهوري اقداماتو به لار نیولی شي او دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دی د ټول ټاکنو اعلان وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او نور سیاسی مخالفو ډلو حکومت ته لس نکات وړاندې کړي دي. لاهور کې د نواز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن ډلو غونډه کې ویلې شو چې دوی به د هر هغه لارې مخنیوي کوي چې جمهوریت ته ترې زیان رسی. په دې موقع خبری غونډې ته نواز شریف صدا سی ویل،
هم هر ایسے اقدام کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ملک میں انتشار اور افراتفری کا سبب بن سکتا ہے.
دیوائی مونگ ہر آغی اقدام تا دان دیکھنی پستر گگورو چی ملک انتشار او گڑبڑے پیدا کوی او کم اقدام چی دولسنا دا حکومت حق تروڑی او دا گنڈا دا حکومت نا غختن کوی چی بی دی اسارتیا دی دا ٹولٹاکنو زر تر زر اعلان اکڑی او دا سی شیڈول دی جاری کری چی پکی دا ٹولٹاکنو نیٹی او دا نگران حکومت پہکلا واضح ویلے شوی وی. دا گرنگ دا جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمن دا تاہر القادری دا لانگ مارچ پہکلا دیو تپو
تحفظ پر جواب کی صدا سی ہوئے۔
کھلے بندو یہاں پھر رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ آئین کو پامال کر رہا ہے۔
دے وئی دل تخکار کسان گرزی او دا سخکاری چی دوی این پا مالوی او دے پا اس شان دا پاکستان او دا پاکستان دولس پیروی نکوی، بلکہ دا پاکستانی قوم دا میساک نا بغاوت کوی۔ دا ذکر ورد چی غنڈا کی یوش میر دا سیاسی او مذہبی دل مشرانو گڑون وکلو، چی پکی منور حسن، محمود خان چکزے او دا افتاب شیرپاون علاوہ نور یوش میر شامل وو۔ دا دی ہم یادوی چی پا دی مقا ٹول مشرانو اویل چی الیکشن کمیشن دی متنازیہ نجوڑوی، زکر چی پا دی وقت کی غیر آئینی غختنی دا ملک پا مفادو کی ندی۔ سیراز زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوړی، د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ، او د دې ترڅنګ د شوارو سلیرش گھنٹی تاسو زموږ په ټویټر او فیسبوک باندې هم زموږ خبرونه او شننې او تبصرې اورېدې شي۔ د یوې وړې دمې نه پس بیا راځو۔
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي۔
اوریدونکو تاسو ته هم معلومه ده چې د تیرو څو ورځو په اسلام آباد کې د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر مولانا طاهر القادری درنه روانه ده، او لږ شیبه مخکې هغه حکومت ته د 3 بجو نیټه ورکړې وه چې 3 بجو پورې دغه مطالبې دې منظور کړې شي۔ په دغه درنې سره زموږ همکار احمد الله موجود دی، هغه نه پوښتنه کوو چې دغه تاسو څه صورت حال دی؟ احمد الله ستړی مشي او دار ته وایي چې دغه تاسو صورت حال دی، 3 بجې خو تیرې شو۔
مجید بابر لکه څنګه چې طاهر القادری دی مخکې ویلی چې لکه د 3 بجو پورې زه حکومت له وخت ورکوم چې د هغه یو وخت راشي موږ سره د مذاکرات وکړو چې موږ کوم مطالبات دي دا ومني، نو دغه وایي سره اوس نه لږ شي وړاندې طاهر القادری یو وار بیا چې کوم کارکنانو دلته هغه ته یو وینا وکړه او ویل چې د اتحادي جماعتونو یو وخت چې کوم دی هغه جوړ کړی شوی دی، خو هغه موږ ته اوس ټلیفون کړی او دا یې راته ویل چې د 15 دقیقو وخت رانه واغستو چې موږ منځونه کوو او ځان تیارو، د هغې نه وروسته لکه پاو کم 4 بجې د پاکستان وخت مطابق موږ به دغه درځو او استاد چې کوم مذاکرات دي چې کوم خبرې اترې دي نو هغه به پیلو۔ خو طاهر القادری ویل چې اوس نه لږ شي به وروسته، یعنی تقریبا 15 وروسته دغه کوم وخت چې دا به دلته راځي د لنګ مارچ دی زیته چې کوم کنټینر طاهر القادری لپاره جوړ شوی دی په هغه کې به د طاهر القادری سره مذاکرات کوي، او دا هم طاهر القادری ویل چې دا هر څه به د ټول ولس په مخامخ دا مذاکرات موږ کوو او دا به لیکلي شي چې ته موږ اخلو دستخط به کوي موږ ته وروسته به دغه اعلامیه چې کوم د ټول ولس په وړاندې چې رقم مکتان دا وخت په لنګ مارچ کې شریک دي دی په وړاندې به دغه اعلامیه چې کوم ده موږ به ویو، او د هغې وروسته به موږ دا کوم جلوس چې کوم دی دا ختمېږي۔ په دې کې یو شپه نور هم ولګېږي، نو خلکو ته ویل چې تاسو به دلته نه ځئ نه تاسو کېنئ،
احمد الله کدارا تو وے چی دغا دا اتحادی گندنو یا دا حکومت لخوا چی کم ڈل دا دا مذاکراتی پدی کی سوک سوک شامل دیتا اس تو سے معلومات شتا؟
بالکل طاهر القادری ویلا چې په دې ډله کې اتحادي جماعتونه چې کوم دي پاره کې مسلم لیگ د پیپلز پارټي دغه شان د ANP او د MQM وخت دی، او د دې نه علاوه د فاټا غړي هم شامل دي، او په دې تنانو کې یو خو د MQM نه فاروق ستار دی، د عوامي نسل پارټي نه سیاف خټک دی، د پیپلز پارټي نه خورشید شاه دی، او د مسلم لیگ قائد اعظم نه چودھری شجاعت حسین چې کوم دی هغه په دې وخت کې شامل دي، او دوی به اوس نه 15 دقیقې وروسته چې کوم دی دلته راځي او دلته به دوی مذاکرات کوي طاهر القادری سره۔
احمد الله کدار ته وې دغل تکي عام خلکو سره تاسو خبرې وکي، دغل تکي عام مومنټم د عام خلکو جذبات څنګه دي؟ آیا ستړي شوی دي ځکه چې دوه درې ورځې وشوې؟
مجید که تاسو لکه زمونږ په دا کوم آوازونه راځي که دا تاسو اورېدل، لږ شیبه مخکې په اسلام آباد کې ډېر تیز باران وشو، نو خلک چې کوم دې لپاره خیمې وهلې وې او څادرې ماده ځای په ځان ډک کړي، خو خلک ډېر زیات هغه وخت کې مایوسه وو، خو چې کله نه حکومت اعلان وکړو چې موږ مذاکراتي ټیم درلیږو، وروسته د خلکو جذبې یو وار بیا لکه هغه شانتي شوې لکه څنګه چې په اوله ورځ باندې خلکو جنډې د پاکستان راغستی دي او لګیا دي ځینې ځایونو کې مختلف ټولو په شکل کې لګیا دي ګډیږي قومي ترانې چې کوم دي دا او ملي نغمې هغه ته لګیا دي په سپیکر باندې لګولې شوې دي مختلف ځایونو کې خلک لګیا دي اغانې کې د خوشحالۍ اظهار کوي او دا وایي چې زموږ کوم مقصد چې موږ کوم مقصد د پاره راغلي حکومت اخیر زموږ دغه عمر مطالبات یو منل او وخت خپل رالیږي لګیا دي نو د خلکو جذبه یو واري بیا لکه دغه شوې ده خوره که باران وخت خبره موږ نو هغه وخت کې خلک ډېر زیات مایوس او مختلف طرفونه ته لکه څنګه کو د قانونو چتونه چې یانو
ډېر ډېر مننه ډېر مننه احمد الله ډېر
مننه دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو درینی می بجی شوی دی ورجو عبدالحی کاکر تا چې د خبرونو لنډیستی وره
د خبر پښتونخوا په پېښور کې د خبر ایجنسی په مزارچانو پولیسو ډزې کړې چې په کې د لس کسان ټپل شوي دي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي هلیکاپټرو په بمباري کې درې کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د پاکستان د احتساب ادارې نیب د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د نیولو د حکم له منلو انکار کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتي چې انتخابات دي بې د څرځنډه اعلان کړي. پاکستان او هند په لانجمنځ کشمیر کې د کنټرول په کرښه د روان تاوتریخوالي پر کومول باندې سلسله سوي دي. هغه امریکایي اسکرچ په افغانستان کې د طالبانو د مولو سپکاوی کړی مجرم ګرځول سوي دي. افغانستان هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبان پر ضد پاڅون کړی دی.
اوریدونکو خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدو. اوس ورو ونی د خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي ته. په ترکیه کې تر عثماني خلافت راوستو په جمهوریت دور کې مدرسې یا دینی خوندزي د 1950 په لسیده کې پرانستل شوی چې د امام خطیب لیسو په نامه یادیږي او سمحال به ترکیه کې په 1500 امام خطیب خوندی یا مدرسې فعال دي. د دغه ونی د خبرونه قربا احمد شاه اعظمی دی را دي چې بغړې وره
ترکیه اسلام او دیموکراسي
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام ترکیه اسلام او دیموکراسي لیبلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په ترکیه کې هم د نور اسلامي هیوادونو په څیر د دینیز د کړو لپاره مدرسې شتون لري چې د امام خطیب لیسو په نامه یادیږي. دغه هیواد د پوهنې او روزنې د وزارت لشمیرو سره سم دا وخت په ترکیه کې 1500 امام خطیب لیسې فعال دي چې 3,500 زده کوونکي درس پکې وایي. په ترکیه اسلام او دیموکراسي نننی پروګرام کې به واوري چې په ترکیه کې د دینیز د کړو مدرسې یا شوونځي له څه وخت پرانستل شوی او څه ډول درسونه پکې ویل کیږي. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمېر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل. خو په 1923 کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. سمدا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دینی زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې تر دوه یا درو میاشتو پورې به دوام کاوي. تر هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دینی زده کړو د مدرسو یا شوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب شوونځی یا مدرسه په 1915 میلادي کال کې په استنبول کې پرانستل شو. ترکیه ته د سفر پر مهال همدغه شوونځی ته چې استنبول انادولو امام خطیب لسانو مې د ورغلم چې دا مهال 1000 د کوونکو درس پکې وایي. د شوونځی لومړی لوی دروازې ته په ننوتو سره سم په تالار کې د مصطفی کمال اتاتورک مجسمه او په ترکی ژبه د هغه وینا لیکل شوی و چې مفهوم یې څه دا ډول وو: هر انسان د خپل دین، صداقت او ایمان د زده کړې لپاره یو ځای ته اړتیا لري چې هغه هم شوونځی دی. د استنبول انادولو امام خطیب شوونځي له مدیر جاوید اردم څخه مې په لومړي سر کې په ترکیه کې د امام خطیب شوونځیو د پرانستې په اړه وپوښتل. نوموړي په ځواب کې وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1900
Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madraso tarih 1950 kal ta rasigi pa 1950 kal ki de de Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre Imam Hatip Khwanzay pranisal shu aga waqt Democrat kon pa waq ki ho Adnan Mundaris wazir azam aw Tawfiq Ilari de khwani waziru aga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهری سره شریکوي او بیا پریکړه کوي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي همغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو
شکتنده لیسه چریلیور
جاوید اردم زیاته کړه چې دغه لمړنی شوونځي ډیره ښه نتیجه ورکړه او ډیر ښه کسان یې وروزل وروسته د وخت په تیرېدو سره ګڼ شمیر نور امام خطیب شوونځي پرانستل سول چې دا وخت یوازې د ترکیې په استنبول ولایت کې تر 40 زیات امام خطیب شوونځي سته او د حکومت له پلان سره سم په 2013 کال کې به یوازې په همدغه ولایت کې 85 نور امام خطیب شوونځي پرانستل سي د ترکیه د تاریخ په اوږدو کې په امام خطیب شوونځوي کې کله لښ پجم څخه تر 12 او کله بیا له نه هم څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا ورسته زده کړه تر لاسه کوونکي فارغین په پوهنتون کې د لوړ زده کړو لپاره نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څنګه تزي بلکې په نور څنګه کې هم لوړ زده کړې تر لاسه کولای شي د ترکیه په قونیه شهر کې په بیلابیل امام خطیب شوونځوي کې 28 کاله د مدیر مرستیال مدیر او شوونکی په هیڅ دنده تر سره کوونکی فخری شکر وای د امام خطیب شوونځوي هدف نه یوازې دینی علوم شودل بلکې عصري علوم شودل هم دي
Anladım. Şundan dolayı imam lisesine geliş gayesi, ailelerin de gönderiş gayesi.
Bu imam hatip kuunzev ki de tolu zdakavun ku av da hagoi de kurane u muhadana da çiz zdakavun ki de dini ulumu pohan av aliman şi. Pa imam hatip kuunzev ki zdakavun ku ta de din lumrane av bansitiz zdakre laka aqaid, tafsir, hadis av fiqa khudal kigi. Ya pa bal ibarat da zdakavun ku lar khuwana kigi av dui pa khpala kitabuna luali av khpal malumat siyatwi. Da غز د کون کې ټول نه غواړي چې د دین عالمان او پوهان شي بلکې څوک غواړي چې ډاکټر شي څوک غواړي چې انجینر شي او څوک بیا په نورو څنګه کې غواړي چې پوهان شي په دوی کې د یو شمیرو کورنۍ په دې نظر وي چې بچانو یې په کافی اندازه دینی معلومات ترلاسه کړي دي او په دینی چارو کې خپل لار موندل شي نو غواړي چې بچیان یې د سیاسي علوم پوهنځي ولولي او ول سوال شي او یې غواړي چې د قانون پوهنځي ولولي او حاکم یا څارنوال شي خپل د کون کې هم دا فکر کوي او د دوی کورنۍ هم دوی هڅوي او لارښوونه ورته کوي نو په همدې خاطر ټول فارغین د الهیاتو په هنځي ته نه داخلي
د استنبول انادولي امام خطیب شوونځي مدیر جاوید اردم ورته نظر لري او وایي چې په امام خطیب شوونځي کې د دینی علوم سربېره عصري علوم هم شودل کیږي چې دا ډول زکونکې وکولای شي چې خپل دین کلتور او پرمختللي علمي ارزښتونه په شته توګه وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه وګرځي
1739 سایری ملي ایتیم تمل قانونو
د امام خطیب خوانزیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علوم زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړي وي خپل دین او کلتور په خطو غو پیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم پیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شانوي چې دوه وزرونه لري او ډیر خلوت کوي یعنی د امام خطیب خوانځي زده کوونکي تر فارغې دوه وروسته هم په عصري علوم او هم په ديني علوم سمبالوي
بیر چی شهانه دونشمش اوریا
د ترکیه لمړی ديني شوونځي استنبول انادولي امام خطیب شوونځي د نور امام خطیب شوونځي مور او پلار ګڼل کیږي لدې شوونځي څخه د ترکیه د اوسنی وزیر اعظم او د واکمن ګوند عدالت او پرمختګ د مشر رجب طيب اردوغان سربېره د استنبول شاروال او د پارلمان یو شمیر غړي فارغ شوی دی سالی اکتکین چې وخت د شوونځي شاګرد او اوس مرستيال مدیر او شوونکی دی وای چې د امام خطیب شوونځي فارغین کولای سي هغو کسانو ته د دین رښتینولي وروشي چې د دین په اړه ناسمې مفکورې یا پښتنې لري
هم دینی علمدار هم د پوزېټیو علمدار به اړه دا ګټوردو چې
په امام خطیب شونځي کې دینی او عصري علوم یو ځای شتل کیږي، ځکه نو موږ کولای شو هغه کسان چې عصري زده کړې کړې وي ښه درک کړو او هغه ته په مطمئنه توګه د دینی پوښتنو سم ځواب ورکړو. هغه کسان چې د دین په اړه ناسمې مفکورې لري موږ کولای شو هغه ته قناعت ورکړو او د دین رښتونولي ورته وښو، او په دې کار کې ډېر بریالي هم یو. بلخوا په عامو پوهنتونونو کې چې د ښوونکو په ذهنونو کې د دین پاره کومې پوښتنې پیدا کیږي، د امام خطیب شونځیو د زده کوونکو لخوا په ډېره سمه توګه ځوابي شي.
په ترکیه کې د هر ملا، امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری وي چې له امام خطیب شونځي څخه فارغ شوی وي او یا بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو یا دینی علومو پوهنځی ویلی وي. جاوید اردموای د امام خطیب شونځي فارغین په پوهنتون کې د الهیاتو د پوهنځي سربیره یو شمیر نور پوهنځیو ته هم تلای سي او لوړ زده کړې ترلاسه کولای سي.
زمونږ فارغین هم الهیات او هم نور پوهنځیو ته داخلیدای شي. د امام خطیب ښوونځیو د وظیفو د ټاکلو لپاره د ښوونې او روزنې د قانون 1909 بڼې 23 ماده کې راغلي چې د امام خطیب ښوونځیو فارغین په ځانګړې توګه دوه دندې لري. لومړی دینی خدمات لکه امامت، اذان ورکول، ښوونکی او مفتی جوړېدل، او دوهمې د لوړو زده کړو لپاره د اشخاصو روزل دي. دلته له لوړو زده کړو څخه یوازې الهیات پوهنځي مراد نه دي، بلکې نور پوهنځي هم دي. که موږ تاریخ ته ځیر شو نو به ګورو چې د امام خطیب په فارغینو کې سیاستدانان، اقتصاد پوهان، ډاکټران، انجینران، قانون پوهان، صنعتکاران، د سینما ډایرکټران، خبریالان او د هر مسلک کسان موجود دي. یعنی زموږ له ښوونځیو څخه د هر مسلک تکړه کسان فارغ شوي.
په ترکیه کې امام خطیب شونځي په دوه برخو ویشل کیږي. لومړی د انادولي امام خطیب شونځي دی او دوهم یې عام امام خطیب شونځي. په انادولي امام خطیب شونځي کې زده کوونکي د کانکور یا د مقابلې د امتحان لاره شاملېږي، او په دوهم ډول یعنی عام امام خطیب شونځي کې زده کوونکي په لومړني یا منځني شونځي کې د اخیستل سو نمبرونو پر اساس شاملې دای شي. د ترکیه په کونیا شهر کې د کونیا سلچوکلو حجاجهان انادولي امام خطیب شونځي کې د 12 سم زده کوونکی فرقان ګینچر وای، کته هم زیاتره وخت نیمه فارغین د الهیاتو پوهنځي او پات نیمه نور پوهنځي یو تزي، خو زه غواړم چې پر مخم د الهیاتو په پوهنځي کې دین زده کړی وکړم او دینی مشر جوړ سم.
Hocam İmam Hatip liseleri ile Anadolu liseleri veyahut da diğer liseler arasında ben şahsen fark görmüyorum.
Zepa şahsi toga da İmam Hatip o khunzayo au nuru khunzayo tırmanz kum davul topir nübinem. Pa am davul da İmam Hatip khunzayo da parigino 50 pisada da ilahiyato pohunzita au pati 50 pisada nuru pohunzayo lakatibo injiniri kanun au nuru zdaklota tarjih vorkavi. Zagwalam che la İmam Hatip o khunzi chakha tar farigido urusta da ilahiyato pohunzi ولولم او بیا د مفتی په هیز دنده تر سره کړم، او بیا غواړم د دینی چارو د ریاست په عالی کمیټه کې د غړي په توګه دنده تر سره کړم، او بیا د ټول هیواد د دینی چارو د مشر په توګه دنده تر سره کړم. یعنی زما هدف دا دی چې په راتلونکي کې دینی مشر جوړ شم.
په ترکیه کې د بیلابیل حکومتونو د بیلو تګلارو پر اساس کله زده کوونکي له شپږم جماعت یا ټولګي څخه او یا کله بیا له نهم ټولګي څخه تر 12 پورې په امام خطیب کې درس وایي. که څه هم له 1998 کال څخه په امام خطیب شونځیو کې یوازې 4 کاله یعنی له نهم څخه تر 12 ټولګي پورې درس ویل کېدی، خو له 2013 کال څخه به په امام خطیب شونځیو کې له شپږم ټولګي څخه درسونه پیل سي. د ترکیه په کونیا شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو یا دینی علومو د پوهنځي شوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای زیاتره کورنۍ د دې لپاره ماشومان په امام خطیب کې داخلوي چې له رښتینې سرچینې د دین زده کړه وکړي او په ښو اخلاقو سمبال شي.
امام خطیب اوکولارنن اورته قسملاره ینیدن اچولاجک.
اوس د امام خطیب ښوونځیو منځنۍ برخه بیرته پرانستل کیږي، یعنی د لومړۍ څلورو کلونو تر زده کړې وروستو کسوکو غواړي چې په امام خطیب ښوونځي کې زده کړه وکړي هغه کولی شي چې په امام خطیب کې شامل شي. په ترکیه کې هغه کورنۍ چې غواړي اولادونه یې دیندار شي نو دوی امام خطیب ښوونځي خوښوي. یعنی ټول خلک نه غواړي چې اولادونه یې خطیب یا امام یا دینی کارکوونکي وي، بلکې دوی غواړي چې اولادونه یې دینی زده کړه سم او لريختنی سرچینه څخه تر لاسه کړي. ټولنه غواړي چې راتلونکو نسل یې په خو اخلاق او سمبال وي، نو ځکه دی امام خطیب خوانځي خوخوي.
انسانمز بو اوکولاري ترجیح etmişlerdir.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه هم جوړیږي او ماشومان درس پکې وایي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب مدرسه یا ښوونځی د الهیات پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. په ترکیه کې دا ټول د حکومت لخوا جوړیږي او د حکومت لخوا کنټرولیږي. امام خطیب ښوونځي د ښوونې او روزنې د وزارت په دینی څانګې پورې تړاو لري او د دینی زده کړو ریاست درسي مزامین یا نصاب د ښوونې او روزنې له کمیټې سره په همغږي سره رسوي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي. د استنبول انادولو امام خطیب ښوونځي مدیر جاوید اردموای کچیر مدرسې د خلکو لخوا جوړ شي، نو خپل افکار او نظریه به د دین په بڼه زده کوونکو ته وړاندې کوي.
Çünkü din önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیری دینی خونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بی اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیری د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب خونځي جوړېدل، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شو مدرسو کې د هغوی د خوخ اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودای، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بی اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د خوانځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړ شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیست دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
ایل کیشیدرین کنټرول آلتیندا اولماسی گریکیر دی دشنور.
په ترکیه کې کایوې خواته مذهب له حکومت او سیاست څخه بیل ساتل شوی، نو بل خوا دینی شوونځي یا مدرسې هم د حکومت لخوا جوړیږي او هم په اقتصادي، اداري او نصابي حواله د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په دې مدرسو کې زده کوونکو ته د دینی علومو ترڅنګ کلتور او عصري علوم هم شودل کیږي چې دا ډول په راتلونکو کې د ژوند په هر ډګر کې کار وکړای شي او د وطن د خدمت جوګه شي. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننۍ خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. په راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د ترکیه لوړې دینی زده کړې د افغانستان او پاکستان له دینی زده کړو سره څه ډول توپیر لري. تر بیا موزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. ژوندۍ او ګړندۍ اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د یوې بلې ونی د خبرونې روښانه مستقبل. په دې خبرونه کې به اوري چې په پاکستان کې او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې زیاتره خلک اول چې تعلیم کوي نو ورسره بل هیڅ کار روزګار نه کوي او بیا چې د تعلیم نه فارغ شي نو د نوکرۍ نه بغیر هیڅ نه کوي چې له وجې ژوند ډېر د مشکلاتو سره مخ وي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دې پروګرام قربا منور شاه درته د ځینې داسې ځوانانو خبرې دراوري چې تعلیم هم کوي او کار هم. راځي چې ورته وکړو.
په ترقی یافته هیوادونو کې چې کوم هلکان جنکی تعلیم ترلاسه کوي نو په کې زیاتره د 15-14 کالو په عمر کې کار روزګار هم شروع کړي او دا راز نه یوازې په خپل کورنۍ بوج نه جوړیږي، بلکې د عملی ژوند د تودو سړو نه هم په وخت خبر شي او دا راز په ټولنه کې هم ادا د ویاړ خبره ګڼل کیږي. د پښتنو په ټولنه کې که یوې خواته غربت ډېر او روزګارونه د نش برابر دي، نو بلې خواته زیاتره هلکان جنکۍ د خپل زده کړو په وخت سکار روزګار کول هم نه غواړي او د غریبۍ او بې وسۍ له امله ډېر پکې بیا خپل تعلیمي سلسله هم جاری ونه ساتلی شي. خو سرنګه چې د ژوند په نورو برخو کې وخت په وخت بدلون او پرمختګ کیږي، دغه راز اوس د پښتنو نوې کول هم په دې پوهه شوې ده چې د خپل سباون روښانه کولو لپاره به په خپل مهنت کوي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي د یو قابل طالب علم وقاص علي شاه سره خبرې کړې چې دغلته د ام بي اي اخیری کال کې د لوړو زده کړو ترڅنګ مهنت مزدوري هم کوي مشال ریډیو سره د خبرو په محل لموړې داسې وای
دا جی تقریبا دولسم نام دا ځان سره راته کړی و چې به ام بی اے کوم ام بی اے او بیا مې دا مې راځه و چې کایته ځم نه کوي کوم کومه دا چې مور پلار ډیر دواګانې دی دواګانې دی و چې خپل پرځل تر ورته لوم چې کایته ځم نه کوي کړه تا پرمیشن مې لاو شو ما دې سټرګل کړو ډیر کوشش مې کړو یا چې مطلب موږ پین می بیک گراوند هم کوم دی مطلب کوم سترنګ نه دی نو بس ما یو والد چې دی او ضروری کون پکارو کہ تے والد چیک کی کومو گئی مطلب دمرا گنجائش تو کہ ٹیم سپورٹ کولے جان سرا ساری سرا جے تما بیا جاب شروع کو تے جاب شروع کو اس مطلب واٹ اللہ مدوم رہی کی ایکسپیرینس تو شو اس ما تا تے من کی کوانا بیا ما تے کی تما تر ہوندا بزنس کنٹینیو کر تو اس مقصد رہدا تا رہ انشاء اللہ بزنس پکون گی
وی قاسلی شوای دی یونیورسٹی تا راغلی د ہوا د نورو برخو د طالب علمانو په مقابله کې ډیر خپو هیږي خو بیا هم ځنی نیمګړتیاوی احساسوي
ما کوم ژوند دي دا سي مطلب دمو د ایجوکیشن کوم سیکٹر سي دي اي پدې باندې فوکس ورکی چې خپل د کوم سټوډنټان دي دی دای تا مطلب انګلیش باندې ډیر زیات فوکس ورکی او مطلب هر کلاس کی پکار دی وته پریزنټیشن ورته فون پکاري دا کدي دلته چې راځي مین پرابلم دا کی خلکو سمقامک دی نشو ترې زمو پښتانا کام اکثر او بس بیا دای دا فیل کوي مطلب بولنس پکې نه یاره پته کی چې زبال تلا کوم سبا ما سکی خاص کر دا چې موږ پښتنو کې دا یو غټه کمی ده زما دا هغه دي چې مطلب تم چې ایجوکیشن سټیشن دی هغه هم باندې چې مطلب دا ورکی یو کمپلسری سبجیکټ کی پریزنټیشن والا چې فیفتھ کلاس نوالے مطلب دا بی اے بی سی پورے لیے پکار دی مطلب دا پریزنٹیشن وغیرہ پتہ کلاس کے پراپرلی کی تم دے دا ور کی امپلیمنٹ سی
نوموله زیاتوی تعلیم په یو حال کې هم نه پاتې کیږي خو چې څوک همت کوي
مرضی نو نیو پور چې کوم دی دا پکار دی چې خپله پوره محنت ته کوي مطلب ځان دی خپل ته کوم دی کم نه غړي ترانین کې شک ته ډیر راځي تا ګرانی شو دی چې انوایرمنت کې کوم دی سروایوول ډیر مشکل دی بس دا چې وځره کوي مطلب خپل یو غریب سره مطلب یو څه نه غني شي کولای تا پکار دی چې وځره ماشومان ته ټیوشن سٹارټ کی یا د نور سره وړي کې جاب ځان شروع کی چې څنګه چې خپل کوم دی تر وډه چې کوم دی پریکټیکل ایکسپیرینس هم کیږي او ډیر ورته مطلب دی انګای مونږ هر څه مونږ پښتانه چې هر څه کولې شو بس خو دې کوشش کوي خپل ځان ته وګوري مطلب چې مخکې راشي چې څنګه د نور او څنګه وکړ دې راځي د مونږ د پښتنو تم دا پکار دي چې هر ځکه ماشاءالله مونږ مخکې مخکې
دا وقاص لشا چې د خپل بریا راز یې مونږ سره شریکو هم په دغه یونیورسيټي کې د ام بي اي اول کال یو بل طالب علم فیاض خان وای په لسم دولسم کې ورسره د خپل مستقبل لپاره پوره معلومات نه و بس مور پلار یو غختل چې ډاکټر یا انجینیر دی جوړ شي
یو خبر ده لکه ما خپل ځانی لکه دوه خپل ګایډنس نه شوه کنه لکه فرست لیول ته چې وګوري موټ لارم تاسو اول کوشش دی چې راته بیا انجینیر جوړیږي بڑا اوفر جوړیږي فورس ته تاسو فیملی سایډ نه او لکه څه چې کله را لمه ما خپل انجینیرینګ کې اونو شوم ما چې کله د دې ډیر سخت ما د خپل سایډ نه سٹارټ کړو چې را لمه ما چې راته کوټه واس فیلډ دی نو هغه ګل د چې ګایډنس نه آی تھنک چې لکه اویرنس نه خلکو کې نه چې مطلب انجینیرینګ او میډیکل نه علاوه کوم چې نور فیلډ هم دي چې that was still there open did high there like even ma patana wala ma patana dar se bolso family side ma tu chit engineering ho gaya sada ho gaya da ho ka mana padhi khapo us khushal le
فیاض خان وای د تعلیم تر څنګه کاروبار هم کوي او د ډیګری په تر لاسه کولو بعد د جوګشي چې د خپل پلار کاروبار ته نور هم وده ورکړي
کوشش مې ده ان شاء الله چې خپل کم دما کړم د والد سره د خپل فاملی بزنس ته نو ان شاء الله هیڅ به یو پراپر شیپ ور کوم ان شاء الله نو چې کم والد سره بزنس مې زموږ د پراپرټي بزنس ته په فور کې او بل بزنس چې کم دی هغه زموږ کرود اویل نه چې کم دی کی کوهات اویل چې کم دی کی راوزی کم دی کی چې د میری ال تک د اویل ساګر ټیکا د زموږ سرا کله دا هی لکه ونه څه زموږ کوم نه اف سی پورې سبق ویلې و بدل نه شي کویږي او فردر ډیلینګ لپاره کوم خطا ته کمیونیکیشن پکاره دی او ایجوکیشن کوشش پکار دے جتنا مخنو جنگے گے فل بزنس ایکسپینڈ کے دور پارا اگر زمال والد سے لاگے سردا سکل نشتا اور انشاءاللہ جزا کا جوائن کم نو میں بھی چکم دا گورنمنٹ ماتا چکم اس ٹکر رکھنے دا اور چکم دا کرنٹ بزنس دا گورنمنٹ سے رکھ کم ٹکا دا
بلخوا محمد عمیر د یو کاروباری کورنۍ سره تعلق لري په قائد اعظم یونیورسيټي کې سبق وایي او په دې باور دی چې پښتون ملت ډیر صلاحیتونه لري خو په کار دی چې د تعلیم لپاره یې په کار راولي
سر دا خو ایجوکیشن مانے دا چاہتا ہم ایجوکیشن سر شو کی اب لکھا چیزے اس دیر بیکوارڈ ایریا نہیں ہو اور ماں ویشو چیزے بکر کالیش لارسن کر کالیش میں آلتا سٹی میں اپل ٹانک چیزے اول مو آلتا میں اسے کلر کر کالیش ایسونا ہوا کتابونا اول نما سٹی کول چیزے با سیکس سیون کلاسی بزر کر کالیش چی ایڈمیشن با خلنو
تاسو د قائد اعظم یونیورسيټي د پښتنو طالب علمانو خبرې اورېدې چې د خپل مستقبل روښانه کولو لپاره هڅه کوي. برهان علی شاه په قائد اعظم یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د یونیورسيټي ته ډیر لږ پښتانه را رسیږي او هغه هم صرف د پښتنو لپاره په ځانګړي نشستونو باندې. نور د عام مقابله په داخلو کې ډیر کم پښتانه هلکان جنکۍ بریالي کیږي.
مطلب د کانسټیټیوشن کې په کلو نه وړاندې اوکار شوی دی بیا هغه د وژنه موږ وروسته پاتې یو خو بهر دا کانسټیټیوشن د کوټې په بیس باندې چې کوم زمونږ حق دی هغه دا ونه پښتنو ته د داخله ملاويږي د بډا مرغه زمونږ سره په دې کې په میرټ باندې کوم چې د شمیر نه باندې تر کیږي نه نو چون کې زمونږ ایجوکیشن سیستم څه یو کوټه سخت او څه بیکورډ دی د پنجاب د زمينه نو هغه زمونږ څخه ځینې په میرټ کې څه نه وایي نو هغه زمونږ په هغه ځتی کې تارو کې راشي بهر انده او په یو ځای او زمونږ یو ایڈمنسٹریټ یو مجبوری ده چې موږ ته ځان لیمیټډ شمیر کې راځي او هغه موږ ډېر ول نه شو دا غیر لپاره په میکرو لیول باندې ریفارم ضرورت دی چې په دې کې خپل مو کوشش کیږي او بشي.
پروفیسر برهان علی شاه په موجوده وخت کې د پښتنو د ستونزو په اړه داسې نظر لري
چې زمونږ لپاره چیلنج دی په ستانه ټارګټ کېږي هغه په وزیرستان کې دی هغه په نور پاتا ایریا کې دی او هغه په پېښور کې دی که په مردان کې دی او که په نور ایریا کې په امریکا کې څه مسله وشي نو هلته به زمونږ پښتون خلک نه دي اوس دا ایمیج بدلول زمونږ طرف ته کم دی پښتانه پښتون خو ډېر سم خلک دی ډېر امن پسند خلک دی ډېر کار والا خلک دی محنتي خلک دی دوی ته په محنت کولو کې شرم نشته دوی ته په مزدوري کولو کې شرم نشته دوی ته که ایډمنسٹریشن او لیډري ملاو شي نو په هغه راته نه حقي نو ولې دې بي دهشتګرد شي خلاف لگیا دی جنگ کئی تو جبانے هغه د دې صلاحیتونه برداشت کولای نشي څو تاسو به چې هغه مونږ ته نقصان راکړي نو زما د دې نوی کول ذمہواری ده زما ذمہواری ده چې دې مخکې لاړ شي دې سبق وای نو نن زه د خپل پښتنو ته زما په شان نور خلک په دې پوزیشن کې دي نو هغه دې پښتنو ته وای چې تاسو سبق وای تاسو ایجوکیشن حاصل کړئ او تاسو په دې میدان کې ځان شو کړئ چې تاسو د کنه کم نه او دا خلک چې زمونږ کم ایمیج پریډکټ کوي نو دا یو دروغجن ایمیج دی د دې سره د پښتون په کار نه سره دا د دې قوم د دې بدلولو دپاره کوشش وکي او دا غیر لپاره یو لار ده چې دې په ایجوکیشن باندې فوکس وکړي لاول دی هغه خلکو رائے بدل کړي او بیا د خپل قام دغه نه مونږ بچو او بیا به مونږ یو له دې ډول څه د نور قانون سره برابر نه ول باندې ودرېږو.
په دې پښتنه چې د نوي دور د مقابله لپاره به ځوان کول په څه ډول تیاریږي نو موړې وای
چې کوم پورې سمانه وي کول دي نو هغه ته د مقابلې په دور کې پکا ده چې د مقابلې په دور کې به اله کامیابیږي چې د مقابل نه زیات طاقت وشي او که چا ته دا پته نشته نو هغه دا پته حاصل کړي هغه زما غوندې خلکو ذمہواري دی چې هغه دلته وي نو زه د دې د مستقبل نه مایوسه بالکل هم نه یم ځکه چې مایوسي ګناه ده او مایوسي د کمزوري کلی کار دی او پښتانه کمزوري نه دي صرف وروستو پاتې شوي دي نن زما زلمی کل زما دا نوی کل چې کوم دی دی په ډېر ښه خدمت روان دی صرف چې دا نور چیزونه کوم زما د دې نوي کل نه کوم خلک بېلارې کوي نو ذمهواري زمونږ د مشرانو او د پوهې خلکو زیاته شوې ده چې دا بېلارې کل کوم دی دا هم لارې ته راواوړي او زمونږ نور خلک بېلارې نه شي او هغه ته دې دا سوچ ورکړی شي چې که چېرته لږ ډېر کمی دی نو دا هغه د دې سوسایټۍ د یو ذمهوار په حیثیت باندې ذمهواري ده چې هغه د هغه کمی لپاره خپل کوشش کوي او خپل سوچ کې همیشه مثبت ساتي هغه دې منفي عناصرو سره نه یو کوي.
د پروفیسر برهان علی شاه خبرې مو اورېدې چې د نوي کول نه یې د لا ډېر مهنت کولو غوښتنه کوله او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. که تاسو هم کومه یو پوښتنه یا وړاندیز لرئ او یا هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د مشال ریډیو په دې شمېره خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211.